مشال رادیو د خبری غړې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهمو راپورونو تازه ورکړل شو دي. که وخت لرې را سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د اوس مهال خبرونو ته. په بنو کې یو ځایي مشر شودی خیل په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی په اسلام آباد کې دی او د اوکراین په سومی کې د روسیې بریدونو شپږ کسان وژلي، دولس یې ژوبل کړي دي. سرټکی مو واوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جانیخیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وژل دي. په جانیخیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته وویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودی خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوی دي. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د شودی خیل په ګاډي هغه مهال بریت شوی چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روانو. پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لډیو ته یوازې دا ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري له چا نه ده قبوله کړې. د برسویلی وزیرستان پولیس وای پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمې یو اوسیدونکي یابوت خانن مشال لډیو ته ویل د پوز او وسلوالو ترمنځ ګولاباري شروع وه چې د پوز یو هوان توغندې د قربانلی په کور ولګیده چې په نتیجه کې هغه او خځه ژوبل شول او لوري وژل شوه. د لدې تھانې د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لډیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده، خو دا په لیونه کړ چې توغندې د پوز کده وسلوالو لخوا توغول شو. په سویلي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر مولانا صالح شاه نن مشال لډیو ته ویل حکومت په ضلع کې د امن پر وستلو کې پاتې راغلی دی چې له وجې د خلکو سر او مال خوندي نه دی پاتې. د کوټي له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټي د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیسو ویلي چې مصور خان د نومبر په 15مه د کوټي له ملتانی سیمې څخه هغه مال درو کسانو وتښتاو چې مدرسې ته پلارو. د کار بندیز اعلان د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران کړی دی. د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لډیو ته ویل
دا یو ناسور دی زمر د تاجران د پاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیار کوان غلا کوا د سکول د وینه سیکټر ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زمر کانداري زمر کاروبار ګرځ ته باکیږي او مر چاته دا اجازه نور کو چا غد زمر کاروبار ته باکی. نو د دې د پاره مر ټول پی چې جاج او دا احتجاج بدرا غو پر جاری چې درڅو پر د دیالک بازیابی نه یسوي.
بلخوا د صوبای حکومت ویان شاهد رند مشال لډیو تویلی چې د مصور خان د مندلو لپاره حسې روان دي، تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه سند ویلي. پیښور هایکورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرې دوه مر کړی دی. عدالت د نومبر په 19مه د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړې د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه. پر دې مهال د بشرا بیبی وکیلان موجود ول، خو په خپله هغه عدالت ته حاضر شوی نه و. پیښور هایکورټ په خپله پرېکړه کې وویل د بشرا بیبی د نیولو ضمانت د دسمبر تر 23مه نیټې پورې غځوي، خو په هغه نیټه به په خپل عدالت تازهریږي. بشرا بیبی د شاوخوا نهه میاشتې بند تیرولو وروسته د اکتوبر په 24مه د اډیالې له زندانه خوشې شوې وه. پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی د احتساب ملي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د توشخانې مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګزړن یو کیس ثبت شوی دی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې د نومبر په 19مه په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملازی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوه ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. دا سخت کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهل دی. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اړیکو خبرې وکړې. بیان کې هم دومره راغلی دی چې دواړو خواوو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د ګاونډي هیوادونو پر مهم رول ټینګار کړی دی. د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو د نومبر په 19 ویلي چې هلوخیف خار کې بیګاش په د روسي په تازه برید کې دی او ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوی او 12 تنه زخمیان دي. چارواکو زیاته کړي چې په برید کې د استوګنې یو ځای په نخښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم گیر پاتې وي. د اوکران چارواکو دا هم ویلي چې د نومبر په 13 هم په سومي سیمه کې د روسي له پولې څخه په 30 کیلومتره فاصله کې د استوګنې په یوه ودانۍ میزایلي برید شو چې پکې د دوه ماشومان په ګډون 11 تنه وژل شوی او یو کم 80 تنه زخمیان شوی. د خبرونو پای. به هم ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. په بنو کې وسلوالو یو قامی مشر په هدافي برید کې وژل دی راپور فلرو. د کوټې تجارانو نن کاربندیز وکړ. دوی د یو ماشوم له تختول کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور بچا یې پړوای
کچیر تر شل تاریخ پورې هم مصور خان مصر بازیابا بیا چې کوم چې کوم نوې لا عمل لانوي نو په کار را دی. په دې کوټه شهر کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کړي مصور خان غواړو.
مسلم لیگ نون ګوند وايي دوی له عمران خان سره مذاکرات غواړي خو خان یوازې له پوس سره د خبرو لیواله دی. د کراچۍ نرخزیان له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوي د سر او مال ساتنه دی وکړي. ریپورت فلرو. د پاکستان د احصایې اداره وايي پښتانه د غیواد دویم لوی نفوس تشکیلوي. یو پښتون ادیب او شاعر خلیل باور
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شوی سوی وي.
او پرون په بچا خان مرکز پیښور کې د 15مه صوبه په نوم د ناول مخکتنه وشوه. د ناول لیکوال عزیز الله کاروان وای
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی. په دې کې د مینی قصه هم شته بلکې مینی پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته.
درنه اوریدونکو تاسو د دې پروګرام د ریپورټونو تفصیل واوریدو. نو ریپورټونه به هم وی ورزو د سر ریپورت ته وسلوالو نن سهار بنو ته نږدې د جاني خیل یو قومي مشر ملک شودي خیل په یو هدافي برید کې وشل دی. د سیمې خلکو مشال لړیو ته ویلي چې لاغه سره په ګاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوي دي. په برید کې د شپږو کسانو د ژوبلېدو خبر هم دی. پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجوي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیا الدین احد بیګا په بنو پریس کلب کې خبر اعلان تویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او و سرتیری تښتولی دي. د دې دواړو حملو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودي خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلي. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شو کې هم یوه خزینه درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوی. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودي خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړی چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودي خیل ملک د هغه د کور یوه خزینه هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوي. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودي خیل ملک د هغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو ته روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودي خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفی بریدونو کې پنخه شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي، راتلون کې لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه دی منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو او پولیس سرتیری د وسلو سره بولی. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیگاش پی بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلی دی چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وای چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلی. په پوستا کې موجود او پولیس سرتیری یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمواري نه دی منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفی او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخت هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوی کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفی عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان په سیګا کلي کې د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال پر یو کور د هوان توغندي لګیدو پیښه کې دریو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل د پوځ لخوا توغول شوی هوان توغندی د قربان علي په کور لګیدلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل لادا سیمې کلی سیګاکش د دریم پورز مکسیتان مال په یو کور د ماټر ګولې برید په نتیجه کښې یو کس وژل شوی او دوه نور پر هرجلې شوي دي. د لادې سیمې اوسیدونکی عبود خان د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. تونه سچو شعیب ماسید ویای چې پسېګا کلیکشه په قربنه د ماټر ګولا لګیدلې پېښه تحقیقاتي شریک کړي دي.
شهو داس وشولا واټا پورې ریکارډ تای دا من نشته تقریبا نس 1:05 باندې ټیک رول نه کوم معلومه کا سونې طرفه ا ټیک شستې دا پته نه ولګیدل چې د ماټر د کیمیا رو وای.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر مولانا صالح شاه ویای چې حکومت یې په ضلع کښې امن قائم کول کښې ناکامه شوی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
یو داسې تعجب کن غوندې حالات دي. هر زوی چې د امن فقدان دی، په هر زوی کښې بد امني دي. د حکومت دید خو لوړ شته دی او هر څوک غیر محفوظ جوړ شمېري. نو دا بار بار کلا په شخت وي، کلا په لداخ جنا ماټر هغلا کېږي، جنا ډرون هغه تویر ویږي، چې حکومت خو بالکل برای نام ها نشته دی. او دا خلک هم پریشان دی چې خدای پاکه میږو ترکیم نظام لونده وخت تیر کړي، د فوج په نظام لونده وخت تیر کړي، د پولیس ترخو لونده وخت تیر کړي، د ګوډ طالب ترخو لونده وخت تیر کړي، د بیډ طالب ترخو لونده وخت تیر کړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیګې کلي ماټر ګولې برید په نتیجه کښې وژل شوي قربان علي کورنۍ سره د زر مالي مرسته وکړي او په دغه برید کښې کاکړ کسانې ته سازو ورکولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کوټي د تاجرانو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې بشپړ کار بندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې سورځې وړاندې د مصور په نوم د ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پی ټی ایم ځایي غړو هم د مصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال حفاظت په چارو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15 نیټه د کوټ د ملتانی ملي څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی میندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د
غلط رواج دی په دې باندې زمرد کانداری زمرد کاروبار ګرد تباہ کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پر د دیالک بازیابی نه یسوي.
بل غړی ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په ز د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پر لات نندرم ورځ هم روان دی. پر لات په خپل وینا کې د پښتون ژغورنی غورزنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر ولز ځخ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پر لپسې پیښ په زت راوځي.
کچیر پر شل تاریخ پورې هم مصور خان مصر بازی آبا بیاس کمیتی کم نوی لای عمل لانوی نو پکار دادی بدی کوچ شار کی یو لوی پولیسی پاسون اعلان کی طول کوچ شار بند نگونو خلق باید ورد راوزو مصور خان غارو داز مرد کام یو تیست کیس تی
دا عوامی نیشنل گوند مرکزی مرستیال سکتر او در رشید ناصر دا نوبر پا نونسمن نیتا دا مشال کریڈیو سر پا خبرو کی پشتا نوکرا چی دا کوچ پا گدون دا سبی دا امنیت پا خاطر هر کال پاروبور کوئی مصرف کیجی په څه ډول د کوټ شار د منسخه ماشوم تشتول کیجی
موږ دوی څه مطالبه د زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست ذمہواری ده. مصغر بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډیر لمه فکریا ده په خوخ بغټ خلک اغوا کېدل او مثلا نه و د سکول کشته ګاډي ښکارا خلک سرازي وین درای او د وین څه ماشوم شوقي پرابو پر موږ نه چې مشتر څو پورې مصغر نه بازیا بکړي
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سی دی چې د لسکنن ماشوم مصغر خان د دنی په خاطر هڅه ګړندۍ کړې دي خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ای ویډلې د دیوستي پیش ذمہواری قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 13 نیټه ومشال ریډو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لمړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دي.
لکوټي ورزو اسلام آباد ته چرته چې پاکستان تحریک انصاف کون د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 14 د احتجاج اعلان کړی دی خو د پداسې حال کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او د دفاع وزیر خواجه آصف وای دوی له عمران خان سره خبرو ته تیار دی وړاندیز هم کړی خو د دې په وینا عمران خان یوازې پوس سره خبرو ته لیواله دی. تفصیل د راشد خټک.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 14 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 14 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم اوویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف اوویل چې عمران خان صرف د پوسټ سره خبرو اترو کول غواړي. گنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې خبرو تر کوم وړاندیز کړی دی ماته پته کې څه سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف غوښتنه د منلو نه دي عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوځ سره د خبرو اترو د لارې راخوشي کیدای شي خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې که سبا د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یوه بانه به وي ورسره چې موږ خو لومړی دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو حالانکه دوی هم پوهیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو اترو په موډ کې نه دی دا تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی په 18 نومبر د جیو ټیو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه د پوځ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي
او ډېر واري خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولید چې بالکل فعال شوه ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځ میټینګ شوه او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو دی ورته شرط ښودلی دی ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا اسټابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپکس کمیټې غونډه راوخته و تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو
خبری گاڑی اوره دا کراچی نرخزیان وای حکومت ته ورته حقونه او تحفظ ورکړي دی پرون دی وی خبری غونډه پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیان پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتې دوه دی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په سیر اسانتیاوي غواړي د سن حکومت لا هم د نرخزیان د تازه سرګندونو په اړه سند ویل خو د نومبر په 14 د صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیان د زده کړو او نوکرۍ لپاره ترانس جنډر ایجوکیشن پالیسی منزوره کړې و نو تفصیل لکه چینی ازلی رکوی
پرون د نومبر په 13 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچی مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار یې وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي
عام لوکو کو حکمرانو کو
دا وایا مخالکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو موږ هم د دې ټولنې برخه یو زموږ حقونه دی ومني او حق دی راکړي نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ په ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو موږ هیڅ چلا نه غواړو هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی بندیا رانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوی دي بیا چې د کوم نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوی حکومت هغه هم نه غصبی نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنی قانون ٹرانس جنڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې په نر خزیانو ته د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2023 کال کې وفاقي شریعه عدالت د نر خزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نر خزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نر ښځې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شہزادی رائے ضیاء تھکڑے د پاکستان د شمیرنی ادارے د 2023 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2023 کال د پاکستان د شمیرنی ادارې تفصيلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,310 چې په سن صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د گڑی کلینکونو جوړولو غوښتنه کړې ده.
کیا خواجہ سرا انسان کو جو ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا؟
دا وای ولی نرخزی انسان ته تور جړې نشی کې دے، کینسر ورته نشی کې دے، د نور ناروغو هم ښکار کې دی شي. خودل تا مونږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوی نشتا. مونږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زمونږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زمونږ سره دا چلند کیږي او شخصي روغتونونو کې مونږ د علاج لګښت نشو زغملی.
تاسو د نیاز علی رپورټ اوریدو. د وخت کمی له وجې مې پوره د تنشر نشو کړی. سبانه خبرونه کې به په پوره توګه ووري. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د ادارې په پاکستان کې یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی. د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي.
د پاکستان قومی شماریاتی ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي. او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتر خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل خپل مورنۍ ژبه ده، یو ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي ده، که سندي ده، که هندو ده، که شینه بلتی ده، او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامی طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي، او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکو ټولو ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یوه ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی. او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچری پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلی او لوستلی هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. کسې وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې ده هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نویدوای د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتی لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ کامی جب اردو دا کام خواغی یا چی جب لری جب کام لری دا بیل خبر دا چی اس پوری لکا حکومتی ادارو پختو تا آغا اہمیت ندی ورکڑی چی دا کام پا حیثیت مانی زمانگ دا مورانو جبو حق جوڑی گی
دا 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې خای د پنجابی او پښتو روس ته سندي جبا د دریو کروڑا سلور سلوخ لک خلکو مورنې جبلا چې په سین صوبه کې ویل کیږي سرایکی جبا د 2 کروڑا اته اتیا لک خلکو مورنې جبدا چې د پنجاب په جنوبی برخه کې ویل کیږي د پاکستان ملی جبا اردو د ټولو نفوسي اواز 2 کروڑا 2 اویا لک خلک وای په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچی جبا د 1 کروڑ 1 لک 3 زره خلکو مورنې جبدا آسما ګل مشال ریډیو پیښور
د اسما ګل د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو نو رپورټونه وروسته خو اوس به تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوم د بنو پولیس او ځای خلکوای چې نن نا پیژاندو وسلوالو په جان خېلو کې د سیمې یو مشر شو دی خېل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وشل دي په جان خېلو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شو دی خېل په گاډي برید وکړ چې پکې نو موړه داغه وراره د کورنۍ یو خزه او ډرایور وشل شوې دي په دې پیښه کې شپږ نور کسان جوړل شوی هم دي د برید ځموري چانه د قبول کړي د برسویلی وزیرستان پولیس وای پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د لدی ثانی د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لړیو تویل پولیسو د پیخې پلټنه شروع کړې ده د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی لس کلن مصور خان د کوټې د یو صراف زوی دی او د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه تختول شوی دی پیښور های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی عدالت نن د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت د درخواست اورېدنه کوله د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګوزن یو کیس ثبت شوی دی لدې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 500 ته رسیدلی دی د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي د مهال په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پانه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلی چې هلوخیب خار کې بیګاش په د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوی دی او 12 تنه زخمیان دي ترنا اوریدونکو د خبرنو لنډیز مو واورید اوس هم یو تازه خبر مترلاسه کړی دی چې په بنو کې چې و پولیس والا تیر ورځ تختول شوی او هغه بیرته خوش کړل شوی دی د موضوع تفصیل اخلو ل خپل همکار عمر وزیر نه عمر ستړی مشي او معلومات را ترا کی چې دا کسان څنګه خوش شول
مننه امیر بالکل په ضلع بنو وزیر سب ډویژن چې دا په خوانی نیم قبایلی سیمه وا اوس د بنو سره شامله ده د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دغه مرچ ولې یو ځای شولې په دغه سیمه کې پرون د ماشام نو ورسته پولیسو په وینا چې د پولیسو مشر د بنو چې کوم مشر دی زیودین احمد هغه تصدیق کړي وو چې و پولیس والا هغه محل وسلوالو د وسلو سره بولی وو چې کلا د دیشتونه تر سلويشتور پر ور وسلوال په دغه پوسټه باندې ورغلی ول د پرون نه د پولیسو په وینا په دغه هسه روانه وي اوس د بنو پولیسو مشر زیودین احمد د بنو خبريالانو ته هم مشال ریډیو ته هم تصدیق کړي دي خدای پټګه کړي نه دا چې په دې کې ځایی مشران یا کم خلک کراول شوی دي په کومه طریقه باندې دغه خلک ریلیز شول یا خلاصون ته دې خوشي کړل شول خو د بنو پولیسو مشر جوادین احمد مشال ریډیو ته د تصدیق وکړو چې وو وړه پولیسو اهلکار چې وسلوالو د ځان سره د وسلو سمیت بولی وو هغه خوشی کړی دی
عمر دا معلومات خو نه لرو چې دا کومې ډلې دوی تختولی او آیا د پیسو په بدل کې خوشی شوی د کوم شرطونو د منلو په دغه کې پترس کې خوشی شوی کنه د جرګې د مشرانو په غوښتنه دوی خوشی شوی
د دې نه وړاندې هم په ډی خان او په نور سیکمو کې دغه شانتي مختلف چارواکي چې کم دیغه د امنیتی سرتیرو د پولیسو له خوا چې کم دیغه وسلوالو له خوا تختول شوې دي چې ورستو هغه خوشی شوې دي د مختلفو مشرانو د رول یا دغه کار په هیز باندې چې پاغي کې رول لوبول دي خدا په ډګه شوې نه د پولیسو له خوا چې دغه پولیس والا هم په کم شرایطو باندې خوشی شول. البته پولیسو مشر زیودین احمد یوازې دا تصدیق کړی دی چې وړه وسه چې کوم پولیس والا دی هغه د وسلوالو د منګولو څخه خوشی کړی دی. یو بل خبر هم دا دی توریدونکو د پاره چې بجانی خلکو هم وسه یو بل چودنه خبر دی چې تر اوسه پورې پاغي کې معلومه نه ده چې سمره مرګ جوړل ده. البته د دی وړاندې نن په جانی خلکو کې یو بل هدفي بریچ شو چې پاغي کې د جانی خلکو مشر شودی خل ملک او سره د دیوې خزینه او دوه نورو کسانو د غوړه او بل ډرایور او وژل شوی او شپږ نور پاغي کې جوبل شوی ول.
ډیر مننه درنو اوریدونکو زمون همکار عمر وزیر او تاسو ته نیخ پنیغه معلومات تر کول چې بنو چې پرون د پولیسو وسرتيري تختول شو د معلوم وسلوال له خوا غد جرګي د مشرانو په منځګړی تو پانه غوي خوشی شوی او پولیسو د دې خبره تصدیق کړه.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د شمالي کوریا مشر د خپل هواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې. د پداسې حال کې دا چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وروستیو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلې او دغه هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان رپورټ لري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدوده پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریستې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامی چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامی همکاري پیاوړي کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړا او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابېدا د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پایته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانورې ډېرې کړې دي.
د مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خبرې غړی او د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو زمنګ په موبایل اپ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. همدارنګه زمنګ ریکارډ شي پروګرامونه او ونیز خبرونې هم التوی او زمنګ ویب سټ ته سرور ښکاره کوي www.mashalradio.com ته نو په لیکلې بڼه هم زمنګ ریپورتونه الته موجود دي او ویډیوګانې هم شته. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نوی او تازه رپورټونه د مشال د همکارانو ویډیوګانې تاسو ته په موبایل باندې او په کمپیوټر کې مخامخ درځي. اوس هم یو بل رپورټ د سخکاری چې د روسي پوز د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچه باندې مرګ ژوبل رامنځته کیږي بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته زیان رسي. ځای خلک وایي چې د روسي سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندۍ وشتلو لپاره کاروي. اولته پوزي مشکونه کویو داسې د بشری زیان سره سره د چاپیریال لپاره بد اغیز راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیره تاسو ته مهم ټکی په پښتو کې وړاندې کوي.
دا څرګندوي چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوړلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړی ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپر شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکار شوی دی. په داسې حال کې چې ځنې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځنو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده، ځنې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړي، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړي. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو لقول ویلی وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړي دي. د کال 2002 راهیسې چې د کوم بریدونو پاړه را پور نه خپاره شوې دي، پغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم وروښتي وي، خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ. دا مشال ریډیو د خبري غړی اوري د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د نومبر 13 د ماشومان پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ولمنځل شو. د دې ورځ لمنځلو هدف د ماشومان ضد جنسي تشدد ختمول، د دوی بحالي او له دوی سره د کیدونکو سلوک په اړه خلکو کې پوهاوی راوستل دي. پاکستان یو لاغوي ودونو د هر کال په کې پسلګونو ماشومان له جنسي تشدد سره مخ کیږي. د دې جنسي تشدد وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کیدش پاړه د خالد نیاز رپورٹ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتې ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورٹ کیږي. دی وای دلته ماشومان په نفسیاتي تو غهم زورولې شي ولې په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي باید د دوی حکومت ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانين موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز ما کې ترازی.
پیښور کې د خواریکو ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشر مهوش علي خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 100 روپۍ یا 500 د ورځې رونه ډنه کور ته مرازه، نو دا ټولو نه مخکې د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولو نه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه هغه کیږي. په دې باندې بالکل آواز مچه ټول پکار دي او خبرم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي ځکه دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وایي هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي یا اغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي یا بیا اغه نشیانی او یا بیا اغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروتي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور رو پسی روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي نو په دې ځینو کې زیات شروع کیږي. اغه کجنه کې دي او کاغه لکه
ماشومانو حقونو د پاره کارکون کی تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کی ویلی کال 2023 کی پاکستان کی د روزانه په بنیاد د یولس ماشومانو د حقونو خلاف ورزی شوی دی. راپور کی ویل شوی دی 2023 کال کی په مجموعی توګه 2014 ماشومان د جنسی زیاتې ښکار شوی دی. خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
وسم یو بل رپورټ د بر جنوبي وزیرستان تجارتي او ولسی ټولنې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لاره دی پرانیسي. دوی د نومبر په 13 له مشال لړیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د بر جنوبي وزیرستان د مسجد سیمه سخت ځپلې او خلک یې بې وزله شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازی وایي چې د خلکو مسالې او غوښتنې بازار حکومتي چارواکو ته ورسوي. لسمی اشتیاق مسید رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیو نا وشتنا کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتی لار زر ویر کی دے ماکین سیمه تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پداغا براکشه مشال ریڈیو تا ویایی.
جنوب وزیرستان
وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقے چکیما اوسیدین کی دانیر د حکومت نا د وخت او دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو د شاول بندر نه چکیما وال یار او وزیر امن د افغانستان طرف تلاند یار د مسجد پر ستا بند او دا گیٹ و اوچا وی دی خلوص کرتا میز دا یی چ کچیر دا گیٹ و خلوص وی ور کولاو سی دا علاقے و خلک تو غریب سړی تو روزگار پښه ملاو سی نو لکه کاروبار سی وی بیا مقصد چې امن سره تړلای دی حکومت نا میز د تاجر برادری پر ستا بند ها جو قومي لول بند ها مسجد میز دا تل کی چې دا کیم گیٹ پیدا د سیور ولاږي خلوص ته کوئی اجازه تا وسی
د شاول سیمې یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداول پوره ضروري دو چې حکومت د سیمې اوسیدونکو ته د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی
چې څومره هادو ډېر فورست لیول کوته دو په دې حوالے مخې درنه ها کړې دي د ای سی ډی سی پر او د ایم پی اس سره د دغه سره امیر خبره ها شوې دي هغه نه موږ غشتنه ها کړې دي بار بار دا غشتنه مو کړې دو چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا دایو شکه ده امي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د افغانستان سره د سرحدي دروازې غشتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
زوال دا وای چې دا غونې داسې جامې وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولنوال د میجر ډیمانډ دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه باندې خبر دی اور کوم سکیورټي فورسز دي هغه هم دا غوړي چې بارډر میا دا د ماکین په لیارې مخشه شاول په لیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې د ګنټې هم پته نه لګي چې د حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پر ورکول اینه ورکوي بارډر بالکل د میا په ایجنډا باندې هم دی دا بارډر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسوم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د پاکستان کرکټ بورډ وایي هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئنز ټرافي ته لوتللو انکار کړی د پاکستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې د هند کرکټ بورډ چمپیئنز ټرافي ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نامنیو هند سره خرابو سیاسي اړیکو له امله هندۍ لوبډله هلته د سیالیو لپاره نه شي تللی چمپیئنز ټرافي 2015 کال د فبروري له 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي په دې لوبلړۍ کې به د پاکستان افغانستان هند آسترالیا جنوبي افریقا انګلینډ نیوزیلینډ او سریلانکا ټیمونه ګډون کوي نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله د هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نه ورځي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکې ده د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې روانې اونۍ نه پیل شوې دي د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له عملونه په پیښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د څو کالو نه هم دغه شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او هغه پاکستان ته نه راځي زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگزر لفظ دی یا د سپورټ کی سیاست نه انوالو کېدو لپاره هغه داسې نه کوي او یا مونږ نشو برداشت برداشت کولی موږ د کیپیسټی نشته چې موږ هم په دې باندې سټینډ واخلو.
د کال 2015 آی سی سی چیمپیئن ټرافی با د آی سی سی چیمپیئن ټرافی نهم ایډیشن یا ټورنمنټ وی. دا د کرکټ سیالۍ با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. پاکستان د چمپیئن ټرافی دفاعي اتل دی ځکه چې دوی د دې سیالۍ وروستنی ټورنمنټ په کال 2019 کې ګټلې وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کیدلی شي په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریفری شکیل احمد وای.
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکوي سرمایه ورکوي څومره سپانسر داغی دی داغی د وجه د انډیا منډلې کیږي. محسن نقوی صاحب وایي چې یاره پاکستان عزت پہله دی کې به دا نور شی نه وي. مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي اخیستی ولی چې پاکستان ډیر کمزور بورډ دی یعنی دا مالی لحاظ سره.
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبینه ډول خراب دي او دواړه ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خوښوونکي او پوهان وایي چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي چې د داسې قسمه ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
بیا هم املته په پېښور کې پاتې کیږو. د نومبر په 13 یعنی پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو د یو ناول 15 صوبې د مخکتنې همدارنګ د تنقیدي جایزې لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د یو شمېر ادیبانو ترڅنګ د ادب زنو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د غونډې منتظمینو ویل د دې غونډې موخه عام خلک په تیر زده کوونکي د کتاب لوست ته جلبول دي. عظمت علي شاه دغه محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا نومبر په 19 د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکو لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشو. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپه خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ ځپل خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرې خودل سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینی قسم شته بلکې مینی پکې دي. په دې کې سیاسي قسم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې وړه خبر نه چې باید تیره هېر شي. نه
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه سیړنې کوونکي سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او د غشمیره په هندوستان کې له 2.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه د هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي شي.
سټڈی سرکل تر اغلی زده کوونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
دوی خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره به پکې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي که هغه په سندره کې وي که هغه په ناول کې وي مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبر دس نه ده ځوانان هوسم شته څومره چې خره کتاب لیکي دومره خرسوم شته البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.